فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1315 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره کې څه هم په 1400 کال کې بیا د موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت هو پر ضد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه او آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تن پړې وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دي، اوس لکه 1998 ویل اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیرې داری هغه کړې وه، هلی زری کړې وه، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هیڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تورغاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي، له 2020 راپدې خو چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتل وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدې خبره کړې.
په کابل کې د منظم اوسپونم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د سلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار و پهنی اړوان مسائل دار خپل لمن کران غاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی او خپل ټولګي اول نمبرم دی. دغه پهنی سره د مینی لکه بلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې پکې را ټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټي لري. داسې ډېر منظم ژوند وکړي، منظم اوسي، یا مطلب ځنې داسې ټکي راخستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي داغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او داغو یو څو انځورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سه انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی لوی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغانستان په پانتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولې په عملی ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پانتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزیو لفارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق ووسی. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزی د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو پښمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولای شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بشیر الحق عادل دا مساله د پانتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې موږ د ادبیاتو پوهنځي ته داخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله هاته په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو موږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپارېږي او موږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کې، نقاط په نقاط حفظ کې، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانی د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږیدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانی کتاب لیکلای ده. پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین و چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیات او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیات استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډېر تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیات استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دي ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخي څه نه دی کړی.
ژبپوهنه ځان ته بخش لري او د دې تر څنګه د پوهنه ځان ته بخش لري. ماسل کول شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوخیږي عمل ته زده کړو کې، خو موږ بیا هم د حق ماسل نه اخیسته دی، دغه څه نشته. نو یو ستونزه د نصاب ستونزه ده. په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه نشته، لکه د مثال په ډول یو کس فارغیږي له ادبیاتو نه، هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخشونو کې لیکوالي کولای شي، هغه شاعر وی، ک لیکوال وی، کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دی. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نګدې هندستان ته وګورئ، په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغیږي، تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تھیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول چې دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا ادبیاتو اغیزمن دي، ادبیات په کې ډیره زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دا فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد سرګندونه مو اوریدي. اوس په بحث تر شو له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بشیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګه د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیسته دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه ور
زمج د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسائل چې تدریسیږي ترجیح پر عمومیاتی په دپهنه کې موږ عمومي ژغیږو. مثلا موږ مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي، باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته دا ده چې زموږ لیسانس ماستری او دکترا په ټولو کې عمومیت لوستل کیږي. دا ډېر وسنی نړۍ وسنی حالات وسنی شرایط کې دا ډېره بده ده چې موږ د پوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادیږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلېږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسې خپله دغه د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینځ شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره درمخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما زه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنی دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساينس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتون لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم اثر څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم دلې کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسې دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړل. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و تیوري و. د ګرامر لیکنی په تیوري کې ما دوی ورځ درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وای، دغه مورفیم راته وای، او دغه سنټیکس راته وای، نه وای راو پیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه نری و چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماستری کې مې دغه اثر لیکوال مې ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپل ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ما ته معلوم سو هغه دا چې متاسفانه زموږ د استادان یو خډیر په خوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبرې کوو، یو څه مده درمخه د شونې روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه هم لیدل دي او د پوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حالي چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیقي، از موږ د پوهان دا شی تدبیقي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه ست چې موږ موجه قصدی شاعرانو کوشش کردی چې هغه د پاره نمونه پیدا کی کني پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا به بهر کې وکړه دغه لک توپیر باندې راته وغه کې د نصاب او د کریکولم مقبول استاد می اشاره ورته وکړه هلته په دغه جب او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول له نصاب څه ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره
ما مخکې خبر کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامو پوهنځی ده په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته دا پوهنځی و په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څنګه بیل دي او دا د پوهنې څنګه بیل دي یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړل د ژپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څنګه د ژپوهنې به دا د پوهنې څنګه خپل وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاک وي به موږ هغه سر لیدل نه نو دوی خپل مس کې دا سره ویشل دي چې حتی مثلا د لیسانس څخه د ژپوهنې څنګه بیل دي یو ما یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژپوهنې انتخابي ژپوهنې ته چې په ژپوهنې کې مثلا زه مختلفو څنګه نمونه کوم د ژبي تھیوري د خپلې وڅانګه و د څنګه زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل مثلا د عمومي ژپوهنه د څنګه و پرتلیز ژپوهنه خپل څنګه و تاریخي ژپوهنه څنګه و دغه سوشل لنګوستیک د خپل څنګه و مثلا سایکو لنګوستیک خپل څنګه و دته ورته نور څنګه جوړ شوی چې د هر څنګه لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژوره تل چې په ژپوهنه کې دوی نن لاس څنګه ډپارټمنټونه لري ام داسې ادا په هونه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څنګه و د ټول مطالعه کول موږ په افغانستان کې لبا د مرګه ټول عمومي وایو زموږ چې کله ته ادبیاتو د شپو ادبیاتو له څنګه یو محصل فارغي شغه ټول ګډوډي هغه تومره ګډوډي شغه نه ادا په هونه مسایل شو پروپوسوي نه د شپو هونه مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لري دي بیل مسایل دي اوس ادا په هونه کې ډیر نه پوهېږو چې په نه کې دا یو مسلک ګرځي درې زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي دلته په څنګ کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څنګ بیل کړو مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال کله چې په نه څنګ بیل سي په ژپونه کې موږ ژپونه پیژنو د ژپونه او د ژبې او تفکر اړیکه د ژبې او روان پوهنې اړیکه ژبا او ادب دا څلور مزامین ته مسلکي ولري روان پوهنه باید په ټول اتو سیمسترونو کې تدریس شي مثلا فلسفه اساسی مضمون دی عالم دپاره موږ فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیسته موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سړی باید لشتلش د فلسفه په اساساتو باندې پوي لبا د مرغ دا مضمون موږ په نصاب کې نسته به خیم نفسوي دي دا مثلا نړیواله شبه یو لوستي انسان په یوشتم پیړۍ کې لشتلنه باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه پاتې سمسترونه کې موږ وای اته سمسترونه کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس موږ نه مشخص څه کومه خو نړیواله شبه باید یو محصول چې پرې کېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په نصاب کې موجود دي باید اصلاح شي او دا په خره مثلا پاته په خره کې موږ خوشحال پیژندنه خوشحال پیژندنه په تو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي خوشحال پیژندنه یو بهر دی مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څنګه لدی چې پاکه واځ د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه پر پنځونو باندې بحث کېږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کېږي هغه د پوشکین په اړه پروپوز موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون خوشحال پیژندنه باید په څو کرچونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی د پر شعر مختلف باندې باسوسی اند استونز موجود ته باید اسلاس
ډیر مننه استاد رښتینی سپتا سترزو یو بل استونز د از پټولنه کې چې هغه مسلین چې لجب او ادب جب او ادبیات پونځینه فارغيږي یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي ډیر ته مته دا کې چې باید لیکوال او سی یا شاعر او سی یا جرنالیست او سی نه دا دوی تقریبا هغه لاسترولونه د عملی کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو له مخ چې وینو ډیر کم مسلین د سفارغيږي چې په دغه برخې کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتلې فکر نه کوي دا ستونزه منې صاحب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته راټیل کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکل توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مستری کې وضعیت لیدلې دي. خپل د منهیز ته استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډیر لون ځواني کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکینو. پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دي. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنه یې په ذهن کې شومه نور نه یې پاته دی، په دې پوهه چې یوازې کوم ویل نو د پښتو ادبیات بوي. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بے پرواہی باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسې چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه دا اوس فیل حال په دې پوهنتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم. یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل دا د پوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونی دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په فونولوژي کې به یو بحث درته وکړم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې دی چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یو څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خرابه کوو، موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیلو ژغونو یا د خورا ډیرو ژغونو د استولو توانایی لري. نو هلته محصل ورکسي چلته خو ساز د تا په فونولوژي کې ول چې ارزښناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایوه څنګه کې بیرته ټول ژغونه وای، او په پینمکس کې بیرته دا در حال چې دا دوه اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي. تر هغه چې زموږ استادان خاصتا دا د کابل پونتون څخه دا ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی پښتو ادبیات سره، لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ وی تسلط نه لري، کورته وایه په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډیره محتاط ژباړې وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډیر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډیر مننه دکتور صاحب. وروسته پښتون مدرسې نو کو دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص کړه جبو ادبیات پونځي تر شمه د خبر تر شمه. ان یو څو دام د چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو یا ډیر کم لرو، لکه مخکې اوس رښتینی اشاره وکړه چې زما د پوهنه کې تدریس کوم چې پوهنه کې، او د عامل دار چې دا دوړ غړ ویل کېل ته پونځونو کې. تاسو مخکې حساب باندې بحث کو مشخص دغه ستونزه څنګه حلیدل شي چې موږ مثلا ټولنې ته خطه ولید وړاندې کو، که زما د ادبیات پونځي نو حاصل فارغی دی بیا ورته سره فارغ شي، مشخص څه وایسته چې دا ستونزه څنګه حلیږي؟ یوازې کریکولم حل لري د نور وړاندیزونه لري؟
یو خو هر څوک استاد کېدلی نشي، که اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري استاد کېدلی شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، او په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کې چې د پانتون استاد کې هغه مسله ده مشک هغه معیار تر اوسه استاد کې باید ستونزه نه وي لبا د مرغز مر پټونه کې د مسایل ستا چې استاد مدیر مسایل کې مسلک نه وي یو دغه تشه د پټونه کې موجوده دوه ماده ده چې یو مسله څه موږ دا هیل روش د لیسانس پاره سي او د لیکوال سي دا توقع په وسنۍ نصاب کې سمه نه ده ځکه یو مسل د اتو سمستر په لړ کې د پلمړی سمستر کې د په هنه وای بیا تر اتم سمستر پر د په هنه مسایل څخه د لری کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهن موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهن کدا سی چې دغه مسئله کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو څه ورته وای د دې څخه بزنې ماستین ژپوهن د ژبه سره به علاقه پیدا کړي د ژبه کې به کار کوي زنه د په هنه سره یو څوک په څنګه ژپوس په ژبه مسائل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهن یو څه لوي بیا د ژپوهن تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسه او تشریح ده هغه فقط د یو برخه په توګه د وای متعلقه نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو ماسل څه خلار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهن ته ورسی زبر ډېر وسره وسم چې دا د ژپوهن او ژپوهن په تو پیر باندې لا بده مرګ نه پويږي چې دا په نه زه دا وایم زه په د ژپوهن باندې نه پويږم زه جما مسلک ژبوهره په ژبه کې باید کار وکم نو په وسنۍ حالات کې وسنۍ مجبوریتونه کې چې باید اصلاح شي هر استاد باید خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسولای نسم نه پوهیږم مثلا ډېر یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید څه تدریس کې چې په تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کې دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار وکړو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامسته کیږي یو محصول خپل په ارشاد ادبوهنه جوړ وای ادبوهنه شو وای که چې په تبلر څه کوی چې ژبوهنه شو وای ژوري وای چې په اړه سیمه غږ څخه د کار تم کیږي او کې زړه نه وي بیا ګلانس نه کیږي دا به دوی زده
د هلمند پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتین سرګندونه مو اوریدي په پرمختللي نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه وسیری او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی رړی مجلې په دیګنه کې وړاندې دی وکسي نقد در سر شریکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخ کړو شعر لرو معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي رادیو مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر اکس زلکه په غره کې د کمر اکس تلکه اندار کې د مر اکس زلکه موشومه تل وسد کال تلکه په غره کې د اختر اکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د ګدر اکس زلکه د هسکو هوا گانو سا زلکه د اسکو هوا گانو سا تلکه تابلو کې د نختر اکس زلکه په پاون رسم شوی زړه زلکه په پاون رسم شوی زړه تلکه تری وته د خنجر اکس زلکه له جنگ ستړی شوی خار تلکه دیوال کې د کوتر اکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه مانا کې د دفتر اکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر اکس
کتابچې په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو. بیا د همدې کیسې نقد مخه کړو.
اور پسې درې جی ولیکل د سین بٹن ووهله. موبایل په دوو ګوتو ور ونیو. وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل ته لاس ور وکړ. څومره دې فعال کړ؟ درې جی بی ډیر کم دی، دوه ورځې لانه کیږي. دومره ډیر څنګه یې ختموي؟ وای خندل ویډیو کال یې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو. څوک د ملانه وتللی بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو. سترګو ته یې لاس ونیو. ته وکه د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي، دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. ابا څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ تپچې پیا اخلم. هغه نوره ډکې شوې سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلې، د دولت څه بلا وخلې؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو. له ځان سره په بنګېدو شوم. بیا به مې وهي نه بزم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده. دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله، خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دې فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله ترې لري کړو، په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو د کې مخکې ما دا غته نه لري کړو. دا سره ته ښکارېده لکه په زور مطلب دا و چې یعنې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زیم دا یې وویل. خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته مې خالد روان کړی دی. نو مې په دې خاطر ور سره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مخوځوي. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیمه کړې دې په خاطر دغه روان کړي. دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهوم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنه یې پرېښولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولی یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زیم، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې به راته ښکارېدل چې لکه داسې د پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه. بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسره خوشی پام کوو چې ونه لوي شي. دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې دا فکر کوي چې نو ولې د ماشومان په څیر خبري ورسره کوي چې څنګه دا سره خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی. فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی، یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لمشوم سره د سی وویل
خو ختم مې زلګه تلستون دي تلواسه په خاطر مې غلطه دا غوالي کل او بلنده چې کاله چې مشوم وایي چې ابا دې خاطر ما وښ دلته معلومات وشي چې دا خالق ماشوم دی ما دا کار تلواسه په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی ابا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې، اما د نقد لمخې وای تلوسه دی و څه پټول نه دی، دی یو څه ژمنه ده. سموږ دی وطن پوري رو کیسو کې خلک یو شی پټي او بیا فکر کوي لوستون کې چې ولاد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټي نه. یعنی د څه وای چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل زبطات کتابونه اخلم او بیا په اخر کې کتاب و نه خلی، دا کتابونه اخلم ژمنه ده لیکن یو څه پټول نه دی. دلته فکر نکوي چې دا تلوسه مسنوي ده، یعنی خستی راغلی ده تاسو یو شی پټوي
نه. ستا خو کته سر وکړو د ماشوم خو منډې وخی تر لږ لرې دی کنه، دا خپل د لاس په تندې خو در لکه ما چې هغه کې تشبیه کړې ده چې داسې تاسو چې د ترلی خولۍ تمثیل کوي، یعنی دغه وخت کې د ماشوم لږ لرې دی. یعنی دا معلومات هم نه کېږي څوک دی هغه شی، ما په دې خاطر دغه دا ولیکل ماشوم هم را ورسېدو د وبیا پېژندو دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لرې هم ښکارېدو، خو مو دغه یو لاس شی چې ما تلوسې ګمان پرې کوي دلته به تلوسه راشي. ځکه
تلوسې په برخه کې مو خبرې وکړې، نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو غبرګون دلته استعمال کړی ده، زړه کلمه نه ده، غبرګون نوې کلمه ده. که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبریال وایي چې ما داسې غبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد له مخې هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نه وي هضم کړي ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي. البته دا یو نظر ده، څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلي کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف سره اولی دا کلمه استعمال کړي.
تاسو نظر سره به دوی موافق شم، شاید کله دا تاریخ خدا هغه لستون کې لولې چې دوی علمي کچه کم نه، شاید د لستون سره مخامخ شي، نو پر ځای به ان شاء الله د دې لغات بل خان ځای ورته ټکم بل لغات پای پر ځای ورته منشم.
بریال صاحب دلته
موافق یم نه
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم، په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې کنه. په دې لنډو کې مثلا وایي سي دلري وطن یاره، دلري هواد یاره نه وایي، ځکه چې هواد لا په دغه ژبه کې هغه څه ځای نه دی نیولی. هواد ډېره شایسته کلمه ده، هغه څه ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوز شي، لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري. په داستاني مکالمه کې هم په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زکوم له دې سره مخالفت کوي. کراشم ستاسو د کیسې مکالمې ته ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښته، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم چې څومره د خبره تجربې په اساس کنه، ما د مخکې هم په دې اکسامن چې کړل و
نه
څومره وایم چې ورنه وځي.
ما او بخښه زما مطلب دا ده، که تاسو مکتب ته ځی یا ستاسو ورور مکتب ته ځی او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغه خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتي؟
او دلته ما هغه ته زه ته خبرې ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خوا کې چې وي یا شاید نور څوک ورته وځي کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه، دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومانو دغه اورېدلي. کله چې ترې پوښتنه دوی وایي چې کورنۍ دنده، ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسو په کلي او ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر دکوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبره باید دونه کی او کنه تاسو ته تبیش کاری
دلته شاید تبی خبره یې کنه دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي دا ماشوم نه دا بنورته ډیر ځای کې دا مخبره تجربه کړی چې ورته ویل ان په هیڅ کوم عمر ماشومان ته هم وايي نو کدا کې چې ژوند کې وی او ورېدلې لیدلې نو څه کوم دا خطر دلته لیکلې پرې تجربه له مخه
دسته کله ناکله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې د خګوره هو به هم دغه سده لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې به تر دا چې عمومي شی څوک راوړي عمومي شی څوک استعمال کی یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلووي او ډیر خلک وایي مثلا ستاسو د کیسه کله شی چې څوک په هرات کې وایي یو بل څوک په کندهار کې وایي یو بل څوک په کندوز کې وایي نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبيعي راشي خو بیا هم دا ساسو څومره کیسه ده چې لیکي
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما دلند کې څه تخنیکونه لوستي دي یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کوي ته زموږ دا پنځله سمه کیسه ده خو هغه مخکې داسې پر هغه وری نه نه دوی درې کیسې چې تخنیکي اړخ دا تخنیکي اړخ لکه په باوري هم دا څلورمه کیسه ده
ډیره مننه بس کور ودان له همدې سره دا سړي رړي مچلي دا غن ران غاړم تربلي وي مو خدای مې
بلا واخلما جانا نزمان.